د مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل کوربه اسرائیل له مومن سلامونه ومنې هیله لرم چې روغ جوړ وستئ. وخت د ورځې درې بجې شوې په دې ګړۍ کې اورئ په واړه کې ګرفتارۍ او همداراز د پخواني پوځي واکمن جنرال ضیاءالحق په اړه مرکه هم لرو او په روسي نیمای کې به فرغنې اونیزه خپرونه هم وي. خو لومړی ورځو بشیر ګواښته چې تاسو د ستاسو تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
لومړی د خبرونو سرټکی د جنوبي وزیرستان پولیټیکل انتظامی د یوې قبیلې شپېته کسان نیولې دي. د پاکستان وزیر اعظم تاجکستان ته ورغلی دی او افغان چارواکي وایي په افغانستان کې د اوبو بندونو په اړه د ایراني ولسمشر خبرې بې ځایه دي. د خبرونو تفصیل د جنوبي وزیرستان پولیټیکل انتظامی وایي تر هغې بعد وزیر کرمزخیلو قبیلې شپېته کسان خوشې نه کوي تر څو چې د واڼه یو سرکاري روغتون دوو امبولانسونو په سوځولو کې ککړ کسان ورته سپارل شوي نه وي. پولیټیکل ایجنټ ظفر اسلام په دې اړه نن مشال ریډیو ته وویل دا کسان د اف سی آر قانون د اجتماعي ذمهوارۍ لاندې نیول شوي دي.
یو ایجنسی ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل جوڑ رہا ہے کہ یو زل اور والا کی دو اگے میں انکوائری ہوا تھا بیا گئے بعد بیا اور والا کی دو سورے بعد فور میں ہے کہ دو ایمبولینسز واس والا اور سٹور واس وہ متوں کہ دا کرم سیل کون دا کم جوڑ رہا ہے نو خاص بھی ہے مراعات بھی ہے ایف سی آئی مطابق کا ذمہ دار بھی ایک گاٹے ہو دے جون دوڑی او قوم سرا دے متعلق خبر ہے تو حکومت سے مانگے تو دا خبر دے چھا کے لو آ تو حکومت والے کے میرا دا کسان ریلیز کی
د وزیر کرمزخیلو قبیلو مشرانو مشال ریډیو سره خبرو کې نن ویل چې په اف سی آر قانون کې شوی ترمیم وروسته باید د یو تن په جرم ټولې قبیلې ته سزا ورنه کړل شي. دوی زر تر زره د نیول شوو کسانو خوشې کول غوښتي دي. افغان چارواکي وایي پاکستانی او افغان ځواکونه به د امریکا تر څارنې لاندې د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته په یو وخت عملیات کوي. د افغان ولسمشر یوان نجیب آزاد په دې اړه بیګا مشال ریډیو ته وویل په دې عملیاتو کې به دواړه هیوادونه یو بل ته د کرښې په دواړو غاړو کې د ترهګرو د پټنځایونو په اړه معلومات او شواهد ورکوي. افغان چارواکو دا خبره کابل ته د سینیټر جان مکین په مشرۍ د امریکایي کانګرس د هغه پلاوي تر پرونی سفر وروسته کړی چې د روسیو کې اسلام آباد ته هم ورغلی و. پاکستان تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د تاجکستان پلازمېنې دوشنبه ته تللی دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په خپل ویبپاڼه لیکلي چې وزیر اعظم نواز شریف به هلته له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د تاجکستان له ولسمشر امام علی رحمان سره په ګډه غونډه کې هم ګډون وکړي. دوی به د کاسا زر هغې پروژې په اړه خبرې کوي چې د پاکستان، تاجکستان او افغانستان ترمنځ د انرژۍ او سړک له لارې پر تړاو راڅرخي. د شمالي وزیرستان په میرالی کې پرون د داوړ قام یو جرګه کې پریکړه شوې چې تر هغه به اقتصادي زون جوړولو ته پرې نه ږدي تر څو چې د ځمکې د ملکیت شخړه نه وي حل شوې. د جرګه کې شامل قومي مشر عبدالله خان مشال ریډیو ته نن وویل چې د اقتصادي زون لپاره بل شوې ځمکه د دوی د خو حکومت پیسې نورو خلکو ته ورکړې دي.
پای کوټ سے مو کیس لاگیا دا پر کمشنری سے مو کیس لاگیا دا مو کیس یا نتیجہ نہ درواتل یم جو حکومت دا فیل دا کہ سے پر دے مو دا پیسلا نہ وی سو ایم رے دیش مش خلاف کی مش دا فیل دا کہ انڈسٹری زایا نہ شی دے وزیرستان نہ خروف نہ شی انڈسٹری دا تو وزیرستان شو وشی و حق دور تا حق یا ملاو شی.
په دې اړه تر اوسه حکومتي چارواکو څه نه دي ویلي خو تر دې مخکې حکومت اعلان کړی و چې د دې اقتصادي زون لپاره ځمکه اخیستې ده او زر به بیکار پیل کړي. نن د پاکستاني وزیر اعظم لور مریم نواز شریف په اسلام آباد کې خبرولان ته وویل چې د هغې پلار نواز شریف او کورنۍ یې هیڅ درغلي نه ده کړې. مریم نواز نن په پاناما نومي کیس کې د شریک تحقیقاتي ټیم پوښتنو ته ځوابونه ویلو لپاره ورغلې وه. هغې خبري غونډه کې زیاته کړه چې د کورنۍ ټول غړي د تحقیقاتو سره مرسته کوي خو پر دوی به تورونه ثابت نه شي. پر وزیر اعظم نواز شریف او کورنۍ یې له ټکسونو څخه ځان بچ کولو لپاره په بهر کې د پیسو ساتلو د تورونو کیس روان دی. افغان چارواکو د ایرانی ولسمشر حسن روحانی هغه وروستۍ څرګندونې بې ځایه بللي چې په افغانستان کې د اوبو د بندونو جوړېدو په اړه کړې دي. د ولسمشر محمد اشرف غنی وایي نجیب آزاد نن مشال ریډیو ته وویل افغان حکومت د نړیوالو قوانینو په نظر کې نیولو سره له اوبو ګټه اخلي او لومړیتوب یې د خپلو خلکو ژوند ښه کول دي. د ایران ولسمشر د سه شنبې په ورځ په تهران کې یو نړیوال کانفرنس ته ویلي وو چې د ایران پولیس سره نږدې په افغانستان کې د کمال خان کجکی او سلما بندونو په اړه اندېښنې لري. د افغانستان د پکتیا ولایت امنیه قومندانې مرستیال نثار احمد عبدالرحیمزی نن مشال ریډیو ته وویل چې تیره شپه ځاځي اریوب ولسوالۍ کې د عملیاتو په مهال 14 وسلوال وژلي دي او 15 زخمیان کړي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. عبدالرحیمزی زیاته کړې ده چې په دې عملیاتو کې افغان ځواکونو ته څه زیان نه دی رسېدلی. د نیدرلینډز بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په ختیځ اوکراین کې د ملایي شایي وی الوتکې غورځونه کې پر ککړو مشکوکو کسانو به مقدمه چلی. د وزارت نن دا اعلان کړی خو نه یې د مشکوکو کسانو نومونه اخیستي او نه یې هم د هغوی په اړه نور تفصیل ورکړی دی. په 2016 کال کې نړیوالو تحقیقاتو کې راغلی وو چې د MH-1 دا مسافر وړونکې الوتکه په هغه میزایل ویشتل شوی چې په ختیځ اوکراین کې د یغانو د کنټرول له سیمې توغول شوی و. آسټرالیا، بلجیم، ملیشیا، اوکراین او نیدرلینډ د دې پیښې مشترکه نړیوال تحقیقات کوي. داسې خبرونه له مشال ریډیو اوري. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د راتلونکي جمعې په ورځ د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. دا لیدنه به د نړۍ د شلو لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو یا G20 د مشرانو د هغې غونډې په څنډه کې وشي چې د جرمني په هامبورګ ښار کې کیږي. دا به د ولسمشر ټرمپ او د هغه د روسي سیال لومړنی رسمي مخامخ لیدنه وي. د ولسمشر پوتین وین دیمیتری پیسکوف وایي دا ملاقات د یوې بشپړې لیدنې په توګه پلان شوی دی چې پکې به په دوه اړخیزو مسایلو بحث کیږي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس به له اسلام آباد زموږ همکار رابع اکرم خان د ستاسو د موسم حال او د پیسو به وایي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.16 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.40 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.15 روپۍ 80 پیسې او په 1.14 روپۍ 10 پیسې. یو یورو په 1.19 روپۍ 10 پیسې او په 1.19 روپۍ 90 پیسې. یو درهم په 28 روپۍ 40 پیسې اخیستل کیږي او په 28 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 28 روپۍ 2 پیسې او په 28 روپۍ 1 پیسې. یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.55 روپۍ او په 1 پاکستانی روپۍ 3.04 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 3.06 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پیښورو بنو کې د باران امکان دی او کوټه کې به موسم وچ وي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 30 او کم نه کم 25، بنو کې هم 30 او 40 او په کوټه کې 30 او 40 وي.
خبرونه مو له مشال رادیو اوردل. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې اورې د جنوبي وزیرستان واڼا اوسیدونکو وایي پولیټیکل انتظامي د دوی په کورونو چاپی وهلی او د اجتماعي ذمہواري قانون لاندې د دوی شپېته کسان نیولي.
څوک خو د ظلم او د جتای انتها وا چې فوج سره قانون دي زميا پښتني کورونو چاپی شول او خزه وړي کی وتر خپل خدا کړی او د خزه د وړي ورکی مخ کې راتل.
نن ورځ په پاکستان کې پخوانی پوځي واکمن جنرال ضیاء الحق د هیواد پخوانی وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو له واک لري کړه او مارشل لا یې ولګوله. د ضیاء الحق په پالیسۍ او د پوځ له پخوانی بریګیډیر سره مرکه لرو.
پاکستان مذہبی انتہا پسندی پاکستان کے راولا کلاشنکوف کل چلے پاکستان کے راولا ہیروئن کل چلے پاکستان کے راولا.
او د نن په پرګنی 19 خبرونه کې د کورمې شیاګانو پر ستونزو خبرې شوې.
امن به کله پرې نه رسیو، دا حالات به کله پرې خو حکومت نه صرف دا پښتنه کوي،
وزیر اعظم یې نه تپوس نه کوي، گورنر یې نه تپوس نه کوي، نیجی څوک هم تفصیل ځان پاتې نه کوي. چا سره
نور هم یو شمېر راپورونه لرو له مشال راډیو سره اوسئ. مشال رادیو ته وګورئ. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدئ شئ. اوس د خبرونه لومړی موضوع. لکه څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د جنوبي وزیرستان په واڼه کې د 3 جون میاشتې په وروستیو کې په یو سرکاري روغتون کې د ناڅرګنده کسانو لخوا د 2 ایمبولنسونو سوځولو په تور د وزیر کرمسخیل ټبر 60 تنه نیول شوي دي. د یاد ټبر مشران وایي چې په هسپتال کې د ایمبولنسونو او دوایانو سوځول یو منظم سازش دی چې په بدل کې یې د 2 کسان نیول شوي دي. خو د جنوبي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه بیا وایي د کرمسخیلو قبیلې کسان یې ځکه نیولي چې د هسپتال ساتنه د 2 ذمہ واري ده. پاڼه نور تفصیل له سیمې د مشال ډیو خبریال سلام مسعود راکوي.
د سولی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفرال اسلام خټک مشال ریډیو ته وشولی دی چې په ستر پونډ غولي وانک شي د سیمه ییزې او شریکې ذمهوارۍ د قانون لاندې د احمدزی وزیر قبایلیانو د لندنی شاخ کرمسخیل 60 کسان گرفتار کړي شوي دي. پولیټیکل ایجنټ دا زیاته کړه چې گرفتار قبایلیان به حال خوشی کېږي چې کله د دوی ټول شاخ په نقشه د محکمه سیاحت په ادود کشه د 2 ځله اور اچولو د پیش ملزمون حکومت او ځایي انتظامیات او ورشایي او وروي سپاري
اېدنا لازمخه کرمسخیلو کو غټه منده یو ایجنسی هډ کوارټر هاسپټل جوړ دا اوي کی یوزل اور ولا کی دوه غیر میرا انکوایری وکړه بیا هغه په دې بیا اور ولا کی د سورې په دغه فورم نه کی دوه ایمبولنسز واسول او سٹور واسول نو ته کی دا کرمسخیل کوم ځکه منو جوړ دا هغه نو خاص
بل طرف تزایی کا بالیون دغا گرفتاری سراسر ظلم زیادتی بولی دیو کرمسخیل کا بالی محمد ایاز خبر وار وائے
حکومت ډېره جوته جوتای وک کرمسخیل قبایل سره چې په دا ناول کې ایف سی آر قانون کې پیپل پارټۍ زرداری تربین کړی وو پاک او صرف هغه خلکو نیو چې کوم له خلکې هغه جرم وکړی وو او یو قریبي چکو رشتہ دار وو هغه نیو خو ډېر په یقین ظلم جوتای شری شو نه یې ورته کتلې دي نه یې بوډا ته کتلې دي نه یې ښځینا ته کتلې دي او سر کوری سړی ته یې نه دي کتلې. ډېر په خو د ظلم او د جوتای انتها وا چې فوج سارا مقامی انتظامیہ پکتلی کورینا چاپیا چاولے او کورینا تا بغیر اطلاع نہ وتل او شد واڑی کی وتر تھول او دا سڑی او دے شد دے واڑی اڑ کے مخ کے رتل نو دغه جوہے واجرہ دے خال کے پ جوینا کے چکی مخ کے یو خوف او پانا جت خوف تے دو شو
دے تیر میاشتے دے اطلس میں انو لاسا میں نے ٹھو پش پہ جن کا سانو پوان شے دماغ میں سیات تو سرکاری ملکیت تا 2 ځله اور ور وا چاولو چلمخ یہ دل نو کلدارو نقصان واشا سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمن کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
مشال رډیو ته وګرځئ. اوریدونکو د سینیټر جان میکین په مشرۍ د امریکایي سینیټرانو وفد د کابل او اسلام آباد د سفرونو پر مهال ویلي په افغانستان کې د وسلوالو پر وړاندې جګړې ګټلو لپاره نوې ستراتیژي رامنځته کول ډېر مهم دي چې په ترڅ کې یې دغه جګړې د ختمولو لپاره خبرو اترو ته لار جوړ شي. په دې اړه د مشال رډیو د خبر مرکزي څانګې راپور لمنور شاورو.
د امریکې په سینټ کې د پوځي خدماتو د کمیټې مشر سینیټر جان میکین په مشرۍ د سینټ 15 کسیز وفد د پاکستان له 2 ورځني سفر وروسته د کابل دوره وکړه او هلته یې د نیټو په مرکزی دفتر کې وی خبري غونډې ته وویل. دوی دا ګڼي چې په افغانستان کې هر څه سم نه دی روان نو ځکه په دې کې د فوري بدلون اړتیا ده او په کار دي چې د نړۍ ستر قوت یعنی امریکا دا جګړه وګټي. د امریکې د دفاع وزارت د محل د ولسمشر ډونلډ ټرمپ امر د افغانستان لپاره په یو نوې ستراتیژي جوړولو کار کوي او تمه ده چې د روانې میاشتې تر نیمایي به تیار شي. په دې کې امکان دی چې افغانستان ته له 3000 تر 5000 پورې نور امریکایي ځواکونه هم واستول شي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي مشر جنرال جان نیکلسن هم ویلي په دغه هیواد کې د طالبانو، القاعده، داعش او نورو وسلوالو په وړاندې د افغان ځواکونو د مرستې او لارښوونې لپاره نورو نړیوالو ځواکونو ته اړتیا لري. دا مهال په افغانستان کې خواوشا 8400 امریکایي پوځیان موجود دي. سینیټر میکین چې په خپل د ریپبلیکن ګوند سره تعلق لري، د افغانستان او پاکستان په دې سفر کې ورسره د ریپبلیکن او ډیموکراټیک ګوند دوه سینیټران ملګري وو. د نیټو په مرکز کې خبری غونډې ته د وینا په وخت سینیټر میکین دا هم وویل، د افغانستان مسله به د خبرو د لارې هواریږي، خو طالبان به تر هغې خبرو ته نه کښېني تر کومې چې هغوی د ماتې سره مخ شوي نه وي، نو د دغې لپاره کار پکار دی. په یو امریکایي رپورت کې ویل شوی چې په 2014 کال کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د دغه هیواد 30% برخه یا خو طالبانو نیولې او یا یې د نیولو هڅه کوي. د اسلام آباد او کابل په دې سفرونو کې د سینیټر میکین سره مل د ډیموکراټیک ګوند سینیټر الیزابت وارن بیا افغانستان ته د نورو ځواکونو استولو خبره ونه کړه، خو وی ویل چې په دغه هیواد کې امریکایي اهداف واضح کول پکار دي او د هغې د ترلاسه کولو لپاره ستراتیژي مخې ته راوړلو ته اړتیا ده.
دا منور شاه چې تاسو ته رپورټ باندې کو چې د امریکایي چارواکو په دې وروستیو کې د کابل او اسلام آباد د سفرونو پر مهال ویلي دي چې د افغانستان په اړه د نوې ستراتیژۍ رامخته کول مهم دي. زوس اسلام آباد ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د تاجکستان ولسمشر په بلنه پلازمینې دوشنبه ته په دوه ورځنۍ سرکاري دوره تللې چې د هغه هیواد له مشرتابه سره به د انرژۍ، سوداګرۍ، پانګونې، سیمه ییزو او دوه اړخیزو اړیکو، اقتصادي همکاریو سربیره د کاسازر پروژې په باب خبرې کوي. خو کارپوهان وایي له تاجکستان هیواد سره د انرژۍ او سوداګرۍ لار تر افغانستان تیریږي، نو له دغه پروژو کامیابولو لپاره هلته امن ضروري دی. تفصیل د احمد الله په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان سرکاري ټي وي وایي چې وزیر اعظم نواز شریف ته د دورې بلنه د تاجکستان صدر امام علي رحمان ورکړې ده او خپل دورې پر مهال به وزیر اعظم د تجارت، سرمایه کاری، توانایي او سیمه ایزو رابطو په شمول دواړخیزه اړیکو او په اقتصادي مرستو به د خیالاتو څرګندونه کوي. سرکاري ټي وي زیاتوي چې د دورې پر مهال به د کاسا زر پروژې په حق له هم خبرې کولی شي. د کاسا زر پروژې له لارې له تاجکستان او قرغستان، افغانستان او پاکستان ته به 1500 میګاواټه بجلی ورکولی شي، چې پکې 300 میګاواټه د افغانستان او 1000 میګاواټه د پاکستان لپاره ده. د اقتصادي چارو کارپو ډاکټر انور شاه وایي چې پاکستان دا وخت د توانایي د بحران سره مخ دی او یاد ملک چې د منځنۍ اسیا ملکونو سره توانایي لړکې کمی معاهده کړي، که هغه زر تر زره عملي کړی شوي نو ورسره تر ډېره حده په دې بحران قابو موندې کېدی شي.
موږ په دې وخت کې انتهایي د توانایي کمی شکار یو. نن سبا چې کم عام خلک دي هغه د لوډ شیډنګ شکار دی، دین علاوه هم چې انډستریان دي هغه د توانایي کمون شکار دی. عام عوامو ته پکې هم فائدہ کیدی شي، زم چې کوم انډسٹریل سیکټر دی هغه ته پکې هم فائدہ کیدی شي. دا ټول پروجیکټ په عملی کولو کې بنیادی رول د افغانستان دی. په افغانستان کې تر کومه حده پورې یو مضبوط حکومت او امنیت نه راغلی، دا پروجیکټ خو راغلی کاروانو د خپل د پورې خو موجودی عمل درآمد کولو کې به یو غټ مشکل به موجود.
تاجکستان صدر د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ته هم د دورې بلنه ورکړې ده. د وزیر اعظم د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز د تیر خالی پورس په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي وو چې په دوشنبه ښار کې د پاکستان، افغانستان او تاجکستان درې اړخیزه سرمشریز غونډې په موقع د پاکستان او افغانستان مشرولۍ ترمنځ د ملاقات هم امکان دی. د ترڅنګ 13 میاشم د قزاقستان په پلازمینه استانا کې نواز شریف او اشرف غنی د شنګای سازمان د غونډې ترڅنګ کتلی وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
مشال رډو ته غوګستي اوریدونکو، لننه شاوخوا څلويخ کال مخکې د پاکستان د پوځ په خوانی مشر جنرال ضیاء الحق د هیواد وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو له واکه لری کړو مارشل لای ولګوله. خغلی بټو پر ضد یې د قتل زد مقدمه جوړ کړه چې پر نتیجه کې د عدالتي فیصلې پر رڼا کې هغه په 1909 اویایم کال د اپریل په څلورمه نیټه په دار وځلول شو. ذوالفقار علی بوټو د پیپلز ګوند بانی او مشر وو د وزیر اعظم جوړېدو وروسته یې پر ضد یو شمېر ګوندونو د پاکستان نېشنل الاینس په نوم اتحاد جوړ کړ. کله چې په 1900 کال کې د اسمبلی انتخابات وشو نو مخالفه ګوندونو پر ښاغلي بوټو د انتخابي ټګو تور ولګولو او سخت احتجاج یې وکړو. خو ذوالفقار علی بوټو او د مخالفه ګوندونو د استازو ترمنځ د څو پړاوونو خبرې اترې نږدې نتیجه ورکړې وې چې پر دې مهال جنرال ضیاء الحق مارشل لا ولګول او د بوټو حکومت یې ختم کړ. ریټایر بریګیډیر سعد محمد خان هغه وخت په پوځ کې کپتان و. عبدالحی کاکړ د 5 جولای د مارشل لا په اړه ورسره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د مارشل لا خبر یې څنګه ترلاسه کړ.
نو مونږ خو ماخوتن د بوټو صاحب دغه تقریر واورېده چې هغې کې هغه ویلو چې دوباره به څه نه څه دغه باندې دبئی سطح باندې به الیکشن د فوج او د ادبیې لاندې کېږي، خو د هغې دغه نتایج مختلف وو. نو بیا به قومي اسمبلی الیکشن به دوباره کار چې زه را پاڅېدم، نو بیا ما چانه واورېدل چې فوج یې اقتدار باندې قبضه وکړه.
نو دې کې بریګیډیر سعد محمد خان صاحب ستاسو یعنی چونکې تاسو فوج کې واست، یعنی تر دې له مخه یا له دې وروسته تاسو بالکل په دې انر سرکل یا دننه هیڅ خبر نه واست؟
نه مونږ بالکل خبر نه وو. داسې اندازه لګولی شوه چې څه نه څه کېږي، ځکه چې مونږ لکه چې کوم کور کوارټر دی ون کور دغه کې زه خبر شوم چې د ډیویژنل کمانډر دی د هغې کانفرنس شو دیرشم تاریخ هو یا یو کم دیرشم تاریخ هو دا اوس ما د صحیح هو یا نو مطلب دا دی چې دا دې نه مخکې فیصله شوې وه. زه اندازه لګوم داسې چونکې زه کپتان وم، دا خو ډېر جونیئر رینک دی په فوج باندې، سطح باندې خبر نه وو چې څه کېږي.
خو بریګیډیر صاحب ستاسو چې بیا کله تاسو چونکې جونیئر واست او بیا ستاسو سینیئر مشرانو، له هغه وروسته ستاسو کله بیا پروموشن کېدی، هغو حلقو کې بیا تاسو چا سره خبرې وکړې چې څوک په دې پلان کې شامل وو، هغه څه وایي چې دا څنګه جوړ شو؟
بالکل، دا خو مطلب چې وروسته بیا خبر شوم چې بیا دا ټول سینیئر کاروای شو وه. زما په خیال دا نه دی چې دا په دغه شپه باندې ضیاء الحق چې کوم دی نو فیصله کړې وه. ضیاء الحق د دې نه مخکې فیصله کړې وه چې بوټو ورکی او داغه مختلف ذاتی داغه وجوهات او سه هغه چې کوم یو دغلر یو ویژن لري د پاکستان باره کې شروع نه داغه چې کوم خیالات او داغه کوم نظریه و، نو دا څه خلک چې کوم هغه ډېر موټیویټ دي، نو هغه ذاتی طور باندې هم بوټو سره داغه تعلقات ډېر خنو او بوټو هغه ډېر زیات هتا کامیز داغه رویه و بوټو سره څه پکې ذاتی وجوهات او څه داغه فات کوم یو سیاسي کشمکش په پاکستان کې جوړو او څه داغه ذاتی چې کوم ماته سو یو دا ویژن پاکستان او د دې پوره خطې باره کې
دا چې فوج کې د نن اتکل دا فیصله وشو، ځکه دا خو یو کس خو نشي کولای، دا خو یو پوره له سر ډیر خلک نو فوج کې ځنن چې کم خلکو سره د پلان جوړول هغه کې مخالفت مخې ته نه دی نوې راغلی چې نه دا کار مکوي.
نه زما په خیال باندې کې مخالفت نه، څومره چې هغه سره کور کمانډران هغه سات موجود وو هغوی ټول سره په دې دغه کې شامل وو. بوټو چې کوم اقتدار وو هغې کې یو خو ډېر لوی عدم استحکام و، بل هغه بوټو صاحب چې کوم دی د معیشت کوم حالات وو هغه ډېر زیات خراب وو. بوټو صاحب ډېر جابرانه رویه وه خپلو مخالفینو سره. زما په خیال باندې په فوج کې تقریبا که څه څه ووایم چې 5 نه دي
شاه بریګیډیر صاحب، اخیری پوښتنه دا چې ستاسو په خیال باندې نن 2010 کال دی، ډېره زیاته موده تېره شوه، د ضیاء الحق هغه اقدام کول د پاکستان سیاسي سماجي یا ټولنیز حالت بدل کو، ښه ځای ته راوستو که نه کیسه نور هم خرابه شوه؟
تاسو فوجي اقتدار وګوره کوم حالات کې هغه په اقتدار باندې قبضه کړي او څه وخت هغه اقتدار واپس ورکړي، زما په خیال باندې هغه د هغې نه خراب دي چې کوم هغه اغېستي دي. نو دا یو مت دی په پاکستان کې چې فوجي اقتدار یا فوجي حکومت کې چې کوم دی پاکستان ډېر لویه ترقي کوي. ایوب خان چې په 1955 کې اقتدار واخیسته هغه وخت پاکستان بالکل ټیک ټاک و، استحکام و، پکې آر یو شی صحیح روان و. چې هغه کله 1969 کې اقتدار پرېښو، 1969 کې پرېښو، پاکستان په داسې یو خطرناک پوزیشن کې ولاړو. دوه کاله پس هغه چې کوم دی بل یو فوجي اقتدار راغی، دغه دا ملک چې کوم دی نو هغه تقسیم شو. پس ضیاء الحق تاسو واخله هغه تاسو وګوره چې کوم حالات یې هغه پاکستان پرې کړو، تاسې پرویز مشرف وګوره. نو موږ خالي په ضیاء الحق په دغه باندې راشو، هغه د پاکستان پوره ار یو د جون د دمل په اقتصاد د اړیو شی باندې هغه یو ډېر لوی اثر پرېښی دی. زیاتره هغه اثر چې کوم دی هغه منفي دی، لکه دا جهاد ټول نه زیات چې کوم دی، جهاد چې کوم دی هغه پرائیویټایز کړ، مطلب دا یو سړی خپل یو جهادي ملیشیا پاکستان کې ادروبي شي ټوپک ولا ورکي، دا د ریاست کې هغه توان نشته، هغه عذر نشته چې هغه هغه سره مقابله وکړي. مذہبی انتہا پسندی ہے پاکستان کے راولا، کلاشنکوف کل چلے پاکستان کے راوس، ہیروئن کل چلے پاکستان کے راوس، پاکستان فوج ڈسپلن خراب کر، پاکستان کے کرپشن راوس پڑھوں ڈیزل باندھے دب اقتدار کے میں نے تھا یا ایم پی اے تھا چکم دے پیسے ملاوی کی جب تک ہم رب کے حلقہ کے ترقی ہوگا نو آگے تو سن روپے ملاوی یا کچھ پیپر روپے جیب کے بعد سن روپے ہو لگے
خدا دا پاکستان دا پوز پخوانی بریگیڈیر سعد محمد خان که څه هم د دغه تورونه ولګول د پاکستان د پوز په پخوانی مشر ضیاءالحق، خو د هغه زوی اعجاز الحق په تیر وختونو کې دغه تورونه رد کړي دي. همدې موضوع کې پاتې کیږو. دان ورځپاڼه لیکي په نن ورځ څلوېښت کاله مخکې د پاکستان پخوانی پوځي امیر ضیاءالحق په پاکستان کې د ذوالفقار علي بټو په مشرۍ حکومت ختم کړ او پوځي مارشل لا یې ولګوله چې ورسره د هیواد په حکومت کې د پوځ د یو قوي رول آغاز وشو. په مقاله کې راغلي که څه هم اوس ضیاءالحق نشته، خو د هغه پالیسۍ په هر ځای کې تر سترګو کیږي. مقاله لنډیز په دې رپورټ کې. ډان ورځپاڼې د لیکوال ماهر علي یو مقاله خپره کړې چې پکې راغلي باید دا وویل شي چې د 1908 کال په 15 جولای یعنی په نن ورځ د پخواني پوځي امیر ضیاءالحق لخوا د پخواني وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو په مشرۍ د حکومت ختمولو او د پوځي مارشل لا لګولو سره پاکستان کې د جمهوریت په ګډون د یو شمېر پرمختیایي کارونو مخه ونیول شوه او په دې هیواد کې د یو تور دور آغاز وشو. که څه هم یوولس کاله پس د ضیاءالحق له مرګ سره د هغه امریت ختم شو، خو د هغه د پوځي واکمنۍ اثرات اوس څلوېښت کاله پس هم تر سترګو کیږي. د ضیاءالحق وروسته پوځ د کودتا یا په غیر مستقیمه ډول د پاکستان په سیاست کې پاتې شو چې پکې د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف یادونه مهمه ده. نوموړي په 1999 کال د منتخب وزیر اعظم نواز شریف حکومت ختم کړ او همداراز شاوخوا تر 9 کالو پورې د پاکستان په حکومت کې پاتې شو. په مقاله کې راغلي دي چې کله متحده هندوستان تقسیم شو نو هندوستان کې د جمهوریت او پاکستان کې د امریت بنیاد رامخته شو. همداراز څه وخت پس د پاکستان د پوځ پخواني مشر ایوب خان په واک کې راغی او همداراز نوموړي په مختلفو طریقو جمهوریت ته تاوان ورسو. په مقاله کې راغلي دي چې د پاکستان پخواني وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو تر ټولو غټه خطا د پوځ مشري ضیاءالحق ته ورکول وو. د مقاله کونکي په خبره په پاکستان کې په اولمبي ضلع د یو تن یو ووټ پر اساس انتخابات په 1908 کال ترسره شول چې د شیخ مجیبور رحمان ګوند وګټل، خو نوموړي ته د حکومت جوړولو موقع ورنکړل شوه چې په نتیجه کې یې بیا خانه جنګي رامنځته شوه او بټو چې لومړی صدر او بیا وزیر اعظم جوړ شو یو شمېر موقع یې له لاسه ورکړي او همداراز په ملک کې غیر جمهوري قوتونو ته لار جوړه شوه. ذوالفقار علي بټو نه یوازې دا چې له پیپلز پارټۍ د پرمختللو او روشن فکره سوچ لرونکو خلکو خاتمه وکړه، بلکې تر ټولو غټه غلطي یې دا وه چې ضیاءالحق یې د پوځ مشر وټاکو. ضیاءالحق بیا د ملک منتخب وزیر اعظم بټو په دار وزړولو، خو په ګاونډ کې له هندوستان سره دښمني او افغانستان ته د روس راتګ د نوموړي ارزښت زیات کړو. همداراز د ضیاءالحق د ناسمو پالیسیو او په افغانستان کې د روس او امریکا ترمنځ په سړه جګړه کې د نوموړي رول د پاکستان په ګډون دغه سیمه کې د ترهګرۍ او سختدریځۍ بنیاد کېښود. مکاله مو ورځ یو بل مکاله هم لرو. پی خبري ایجنسی لیکي د هند وزیر اعظم نریندر مودي د دغه هیواد لومړی وزیر اعظم دی چې اسرائیل ته رسمي سفر کوي. پړې نور تفصیل له انیسا جمال اورو.
ایف پی خبری ایجنسی لیکي د هند اسرائیل وزیر اعظمانو د امنیت کارکوندې او انرژي په ګډون په بیلابیلو معاملو د ګډ کار کولو شمني کړې دي. ایجنسی لیکي د هند وزیر اعظم نریندر مودي د نهې په ورځ اسرائیل ته په درې ورځني سفر ورسېده. نوموړی د هند لومړی وزیر اعظم دی چې اسرائیل ته په سفر ولاړ او د رپورټونو له مخې نریندر مودي له سفر سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې زیاتې شي او د دفاع په برخه کې به یو شمېر معاهدې وکړي. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو او نورو چارواکو په هوایي ډګر د وزیر اعظم نریندر مودي هرکلی وکړ. د شانس په خبره وزیر اعظم نریندر مودي ویلي په دې ویاړي چې دی د هند لومړی وزیر اعظم دی چې اسرائیل ته یې رسمي سفر وکړ. د دې په ثواب کې د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي دوی د تیرو شاوخوا 70 کالونو راهیسې د یو هندي وزیر اعظم د دورې په انتظار وو. وزیر اعظم نریندر مودي په خپلو خبرو کې د ترهګرۍ ضد ګډې مبارزې غوښتنه کړې ده. اشانس لیکي اسرائیل د ډېرې مودې راهیسې په ملګرو ملتونو کې د ځان لپاره د اتحادیانو او د تجارت لپاره د نوو ملګرو په لټه کې دی او د وزیر اعظم نریندر مودی دا دوره یوه لویه سفارتي بریا ده. په اسرائیل کې کارپوهانو ویلي چې د وزیر اعظم نریندر مودی په دوره کې له فلسطینیانو سره د ملاقات لپاره رام الله ته سفر نه دی شامل. له دې وړاندې په مې کې وزیر اعظم نریندر مودی له فلسطینی مشر محمود عباس سره لیدلی وو. اژانس لیکي هند په ټوله نړۍ کې تر ټولو زیات د دفاعي سامانونو درآمد کوونکی هیواد دی او اسرائیل د هند لپاره د دفاعي سامانونو د رسد په برخه کې یو مهم هیواد جوړ شوی دی.
تاسی مکاله وردا چانی ساجمل تاسو وړاندې کوله وخت کې دن کې د نیو بجې او بشیر ګوخ اهم سټوډیو ترغلی نور از جیل هغوی د خبرونو لنډی جوړ
د جنوبی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام نن مشال ریډیو ته ویل تر هغې به د وزیر کرمسخیلو قبیلې شپېته کسان خوشي نه کړي تر څو چې د واڼه یو سرکاري روغتون دو امبولانسونو په سوځولو کې ککړ کسان ورته سپارل شوي نه وي. بلخوا د دغه سیمې قومي مشرانو مشال ریډیو ته خبرو کې ویلي چې د ایف سی آر لاندې نیول شوي دا کسان ځکه باید پرېښودل شي چې په دې لړ کې شوي ترمیم وروسته باید د یو تن په جرم ټولې قبیلې ته سزا ورنه کړل شي. افغان چارواکي وایي پاکستانی او افغان ځواکونه به د امریکا تر څارنې لاندې د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته یو وخت عملیات کوي. د افغان ولسمشر روان نجیب آزاد په دې اړه بیګم مشال ریډیو ته وویل چې دواړه هیوادونه به د یو بل سره استخباراتي معلومات شریکوي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د تاجکستان پلازمېنې دوشنبې ته ورغلی دی او هغه بل ته د تاجکستان د ولسمشر امام علی رحمان تر څنګ محمد اشرف غنی چې د افغانستان ولسمشر دی هغه سره هم ګوري. د شمالي وزیرستان په میرالی کې پرون د داوړو قومي وجرګه کې پریکړه کړې چې تر هغه به اقتصادي زون جوړول ته پرې نه ږدي تر څو چې د ځمکې د ملکیت شخړه نه وي حل شوې. دوی وایي چې د اقتصادي زون لپاره به له شوې ځمکه د دوی د خو حکومت نورو خلکو ته پیسې ورکړي دي. افغان چارواکو د ایرانی ولسمشر حسن روحانی هغه وروستۍ څرګندونې بې ځایه بللې چې په افغانستان کې د اوبو د بندونو د جوړېدو په اړه کړې وي. ایرانی ولسمشر د سه شنبې په ورځ په تهران کې یو کانفرنس ته ویلي وو چې د ایران پولیس سره نږدې په افغانستان کې د کمال خان کجکي او سلما بندونو په اړه اندېښنې لري. د نیدرلینډز بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په ختیځ اوکراین کې د ملایي شهیدي الوتکې غورځونه کې پر ککړو مشکوکو کسانو به مقدمه وچلوي او ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د راتلونکي جمعې په ورځ د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ملاقات وکړي.
دو بچر گواخ چه تاسته ده خبنو لندیز رانده که وردون که پدینی مایی که دو اونی زی خبرونی لرو پرگنی او ده نره رنگونا خوص وقت شوه ده مشالی دو ده اونیز پروگرام ده نره رنگونا پدی پروگرام که ده ساینس تکنالوجی و ده فیلمی نره خوندور معلومات او ردیشی ده خبرونی کربا گل یازده.
د مشال اړوي 19 پروګرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل آیا سلامونه ومني. فیل لرم چې روغ جوړ او آباد به. د نورو پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدرتا د نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې 50 کال وړاندې د نړۍ لومړی اے ټي ایم یعنی اتومات ټیلر مشين یعنی د پیسو راوستو مشين په لندن کې معرفي کړل شوی وو. د دې ټکنالوژي 50 کال پوره شوی دي او دا د نړۍ په هر یو هیواد کې په مختلفو ځایونو کې لګیدلې وي. په دې کې یو اے ټي ایم مشين تر ټولو مختلف دی. د نړۍ لومړی اے ټي ایم مشين لندن په شمالي علاقي اینفیلډ کې بارکلینز بینک څنګه کې لګول شوی وو. د دې ایجاد کوونکی برتانی جان شپرد بیرن وو. جان شپرد بیرن په هغه وخت کې اے ټي ایم مشين داسې ډیزاین کړی وو چې د پیسو راوستلو لپاره به شپږ هنسي کوډ وو. خو په دې کې صارفین ته مشکلات وو ځکه جان د کوډ هنسي له شپږو نه څلورو پورې محدود کړی. په چین کې په لومړي وار په 1900 کال کې اے ټي ایم مشين لګول شوی وو. په 2015 کال کې په چین کې د نړۍ لومړی پیسو مشين لګول شوی وو چې د سیري شناخت سافټویر پکې لګول شوی وو. دا مشين د سیري شناخت وروسته صارف ته پیسې ورکولي. د دې سربیره په 2014 کال کې نېشنل بینک آف پاکستان په خنجرا پاس کې اے ټي ایم مشين لګولی وو چې له چین پولیس سره نږدې دی. دا د نړۍ تر ټولو دنګ ځای کې لومړی اے ټي ایم مشين دی. دا مشين داسې ډیزاین کړل شوی وو چې په منفي 40 ډیګري سنتیګریډ کې هم کار کولی شي. د دې لپاره چې د نړۍ تر ټولو دنګ ځای اے ټي ایم مشين په هند کې د چین پولیس سره نږدې لګول شوی وو. دا په کوپاپ کې لګول شوی وو. په ویټیکن سیټي کې داسې اے ټي ایم مشين لګول شوی دی چې په لاتیني ژبه کې هدایت ورکوي. کوي. داسې مشين د نړۍ په نورو ځایونو کې موجود نه دي. په نړۍ کې پولند لومړی هیواد دی چې د فنګر پرنٹ ټکنالوژي پکې کارول شوې ده. داسې مشينونه په برازیل، جاپان او هند کې هم موجود دي. په 2010 کال کې په ابو ظہبی کې داسې ګول ټو ګول مشين لګول شوې وو چې پکې 300 او شل آپشنز دي او تر لس ګرامه پورې سره هم راوستلی شي. هغه مشين په لسو منټو کې د سرو زرو بیه هم اپډیټ کوي. په کینیډا کې سائنسدانانو د خوب د کمی له وجې په مزغو د اثراتو په اړه د معلوماتو راغونډولو لپاره په نړیواله کچه لوی تحقیق پیل کړی دی. په اونټیرو کې ویسټرن یونیورسټي یوه ډله غواړي چې د دې مقصد لپاره په نړۍ کې خلک په رضاکارانه توګه د مزغو تجزیه لپاره خپل آنلاین اندراج وکړي. په دې کې په ځانګړې توګه کمپیوټر لوبو په ذریعه د پوهاوي او فیصله سازۍ د مهارت جاج اخیستل کیږي. د برتانیې وتلې نیورو ساینټیسټ پروفیسر ایډرین اورین په لندن کې د برین اینڈ مایند انسټیټیوټ کې کار کوي او هغه د دې تحقیق مشري کوي. په دې کې زیاتره رضاکاران برخه اخلي. دغه تحقیقاتي ډله د کمپیوټر گیمز یا لوبو نه ترلاسه شوی نتیجې له نورو سره پرتله کوي او دا معلوموي چې خلک څومره خوب پوره کوي. په دې کې دا هم معلومول وي چې خوب څومره ضروری دی او هر یو تن لپاره د دې ضرورت څومره دی. دا خبره هم مهمه ده چې څومره وخت د کېدو سره مازغه په سمه توګه کار کوي. ساینسدانان وایي چې د ژوند نمایي برخه په خوب تیریږي او دا ژوند لپاره ډیر زیات ضروری دی. په موجوده حالاتو کې خوب کم شوی دی او د هغې وجه سلري ساعته کار دی. د پخوا په نسبت اوس خلک کم خوب کوي. زیاتره خلک په دې خبره پوه نه دي چې د خوب نه کولو له وجې په مزغو څه اثر پریوزي. د ساینس یوې مجلې کې خپور شوي تحقیق کې ویل شوي چې په صنعتي دور کې د خلکو په خوب کې کمی راغلی دی او په دې نور تحقیق ضرورت دی. په نړۍ کې ځینې کمپنۍ ویلي دي چې د رینسم ویئر نومي سایبر حملو سره مخامخ شوې دي. په دې کې د برتانیې تحشیري ایجنسی ډبلیو پی پی هم شامل ده. د دوی په خبره د سایبر حملې له وجې آی ټي نظام متاثره شوې دی. د اوکراین کمپنیانې هم د سایبر حملو له وجې ډېرې زیاتې متاثره شوې دي. بلخوا د امریکا قومي سلامتي ادارې ویلي دي چې د سایبر حملو تحقیقات کوي او په دې کې ککړو کسانو ته به سزا ورکوي. د امریکا هوم لینډ سیکیورټي ادارې خلکو ته ویلي دي چې د وایرس نه متاثر شوي خلک تاوان ورکولو نه ډډه وکړي. د روس اینټي وایرس کمپنۍ کاسپر سکای لیب ویلي دي چې د دوی تجزیه معلومه شوې چې په نړۍ کې شاوخوا 2000 سایبر حملې شوې دي. په دې کې اوکراین، روس او پولینډ هم شامل دي. په دې کې تر ټولو زیات اوکراین متاثره شوې دي. دا وخت امریکا، برتانیا، چین، روس، سپین، اټلی او تایوان په ګډون 99 هیوادونو کې رینسم ویئر اطلاعات دي. رینسم ویئر هغه کمپیوټر وایرس دی چې د دې په مرسته کمپیوټر یا فایلز لاګ شي او د بیرته خلاصولو لپاره به تاوان ورکوي. فیسبوک ویلی دی چې د نړۍ آبادۍ سلورو کې یو برخه فیسبوک پانه کاروي. د فیسبوک مشر مارک زوکربرګ په خپل پانه لیکلی چې د فیسبوک پانی په باضابطه توګه د کارولو شمیره 2 اربو ته رسیدلې ده. فیسبوک 10 کال مخکې مارک زوکربرګ خپل ملګرو سره شروع کړی وو. په 2012 کال اکتوبر میاشت کې فیسبوک اعلان کړی وو چې د صارفینو شمیره یې 1 ارب پورې رسیدلې ده. د دې دا معنی ده چې په 5 کلونو کې د فیسبوک صارفینو شمیره 2 چنده شوې ده. فیسبوک مشر وایي چې ټولې نړۍ ته فیسبوک رسول غواړي. په دې رسو کې په فیسبوک نیوکې هم شوې وي چې پرې اشتعال انگیز مواد مخنیوي کې پاتې راغلي دي. خو تېره میاشت فیسبوک اعلان وکړ چې په فیسبوک د اشتعال انگیز موادو د څارنې لپاره 1.3 زره اضافي عمله اخیستې ده. په عمومي توګه خلک ویده کېدو نه مخکې سمارټ موبایل ټلیفون په چارج ولګوي او ټوله شپه چارج کیږي کوم چې خنوي. د دې له وجې د موبایل ټلیفون لیتیم آیون بیټریانو باندې منفي اثر پریوزي. په انډراید او آیفونز کې داسې چپس لګېدلې وي چې بیټری فل یعنی مکمل چارج کېدو وروسته د بجلی کرنټ نه جذب کوي. دغه کرنټ مسلسل روان وي او یو خانه بل خواته د تلو سره بیټری ته نقصان رسوي. کارپوهان وایي کچري موبایل ټلیفون هر وخت په تیز چارجنګ وي نو د بیټریانو ژوند هم دې سره ډېر زیات کم شي. اوس د فلمی نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې فلم ترانسفارمرز دی لاسټ نایټ په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 300 میلیون ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم وندر وومن دی چې د 6.5 میلیون ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم کارس 3 دی چې د 1.3 میلیون ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې د وتلي اداکار سلمان خان نوی فلم ټیوب لایټ په لومړي نمبر دی چې د 100 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې فلم بینک چور په دویم نمبر او کولو په دریم نمبر دی. بلخوا د هند وتلي اداکار عامر خان دنګل فلم په چین کې نمایش ته پر وړاندې شوی دی او دا فلم د هندي سینما لومړی فلم دی چې د 2000 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هالیوډ سینما مشهور فلم سیریز سپایډر مین نوی ټریلر خپور شوی دی. د فلم نوم سپایډر مین هوم کمینګ دی. سپایډر مین په ټول نړۍ کې ډیر زیات مشهور دی او د سینما مینوال دی فلم ته ډیر زیات لیواله هم دي. په سپایډر مین کې نوی ځوان اداکار ټام هالند کار کړی دی. په دې فلم کې آیرن مین هم دی. د دې نه مخکې ټام هالند په فلم کیپټن امریکا سیول وار کې کار کړی وو او هغه لومړی فلم وو. په فلم کې خودل شوی چې سپایډر مین خپل استاد آیرن مین ته خپل صلاحیتونه ښایي چې هغه قانع کړي. فلم سپایډر مین هوم کمینګ به د جولای په 1 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
The rich and the powerful, they don't care about us. We have to pick up after them. We have to eat their table scraps.
These alien bastards are tough. You got to use the stuff they use.
The world's changed.
It's time we change too.
So what is your next retreat?
What, next mission? We'll call you.
Think of a little more mentoring. Could be a real asset to the team.
That's not a hug. I'm just grabbing the door for you.
Oh, all right, kid.
Good luck out there.
Someone is collecting stuff from Avengers battles and building these crazy weapons.
This is my chance to prove myself.
What if somebody had died tonight? Different story, right? Because that's on you.
I wanted you to be better.
د هندي سینما وتیلي اداکار شاهروخ خان نوی فلم جب هری میٹ سیجل درې ټریلر خپرې شوې دي. شاهروخ خان د فلم واړه واړه ټریلر خپروي. دا یو رومانوي او مزاحیه فلم دی. د دې فلم عکس بندي د یورپ خپلی ښارونو پراګ، امستردام، لیسبن او بوډاپست کې شوې ده. دا فلم مشهور ډایرکټر امتیاز علي جوړ کړی دی. په فلم کې مشهور اداکاري انوشکا شرما هم کار کړی دی. د دې نمخ کې شاهروخ خان او انوشکا شرما فلم رب دې بنا دی جوړ کې کار کړی وو. دا فلم به د اګست په 14 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
इधर उधर हाई सीजन में कहां रहेंगे, क्या करेंगे, जो करना है करे, कूचो निकले खटच मरे, मैं अंबल नहीं, मैं अंबल
एक्चुअली आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट्स योर प्रॉब्लम.
कौन की करे पॉल,
ये सब एक्सक्यूज है, एक्सक्यूज
है, एक्सक्यूज है, एक्सक्यूज है. अरे कोई कुछ भी फील करे, मरे जीवे सूत्रों कोल पतासे पीवे, मैं अंबल लेने, मैं अपने लिए कॉफी लेने जा रहा हूँ, आपके लिए कुछ ले आऊं. मैम
कैरेक्टर हो तुम एवन.
هندی سینما مشهور اداکار اجے دیوگن نوی فلم بادشاہ لومړی ٹریلر خپور شوی دی. دا یو ایکشن او رومانوی فلم دی. په فلم کې عمران هاشمی، سنجے مشرا، ایلینا ڈیسوزا او ایشا گپتا کار کړی دی. په فلم کې د 1915 اویم کال کې په هند کې د ایمرجنسی وخت ودل شوی دی. په هغه وخت کې د غلو یو ډله سره د هند بل ښار ته د وړلو پلان لري چې 600 کیلومتره سفر په یو ټرک کې کوي. دا فلم به د سپتمبر په لومړۍ نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है. द प्रेसिडेंट हैज प्रोक्लेम्ड इमरजेंसी.
वक्त था इमरजेंसी का, माहौल था दहशत का, मौका था किस्मत बदलने का. वो आर्मी थी और हम भी तो हरामी थे.
शर्म और मैं तो एक सेंटेंस बने आते हैं मैडम.
आंखों में तभी चमक आती है जब उनमें खतरा होता है.
درنو اوریدونکو، تاسو د مشال لاډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپه معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل ایاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغې پورې خپل ویلا مسپارم.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال اډو ته وګستې زم ستاسو قربا اسلام مومند. لدمې مخ کې تاسو اونیزه خبرونه اوریدله د نړۍ رنگونه. اوس هم واره رسیدلې د بلې اونیزه خبرونه پرګنی د نن په پرګنی خبرونه کې اوري چې د کورم ایجنسی شیا مسلک څه ستونزې لري. د خبرونه قربانه انیسه اجمل ده.
دونکو په پرګنې خبرونه کې دانی ساجمل سلامونه اومنه. دا اصل په خبرونه کې په کورم ایجنسی کې د شیا مسلکو د ستونزو په اړه خبرې کوو. اوریدونکو د کورمې په پاړه چنار کې میشت شیا مسلک وایي چې دوی د نور قبایلي ولس په څیر د بنیادي سهولتونو نه محروم دي او د تر ټولو لویه ستونزه یې بد امنی ده. په کورم ایجنسی کې وخت نا وخت یو شمېر وسلوال بریدونه شوي دي. په دې وروستیو کې د وړوکي اختر نه یو ورځ وړاندې په پاړه چنار کې لتوري مارکیټ سره نږدې بمی چاودنې وشوې او وروسته بیا د سیمې خلکو د دېغ په غبرګون کې مظاهره وکړه چې د ځینو چارواکو مظاهره کوونکو په خبره په دې بمی چاودنو او بیا الته په مظاهره کوونکو د ملیشي ځواکونو د ډسو له وجې شاوخوا 250 کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د چاودنو ملیشي ځواکونو د ډسو په غبرګون کې ځایي ولس تختر ورس د تورې ورځې په توګه ولمانځله او د دې پر ضد یې احتجاج هم وکړ. د پاړه چنار یو اوسیدونکي لیاقت مشال ریډیو ته ویلي چې حکومت دې ورته امنیت ورکړي.
امن به کله پرې نه رسي او دا حالات به کله پرې مخ حکومت نه صرف دا پښتنه کوو سره مو علاقې کې امن راولي او دا ماحول د ختم کړل شي د دشتګر د ختم کړل شي ځکه چې د واجې موټر ماحول ګاډواټ شوی د خخ کولی اختر او اختر مو باندې خراب شولو پیغام بدل شولو خلکو پورا هغه شي چېره دا څوک تی او دا څوک مو کې ګوتې وي د کوم خلک تی دا پورا پورا هغه شي او حکومت ته دا مو اپیل دی دا د غام وکړل شي.
د پاړه چنار د پیښې احتجاج کوونکو سلور غوښتنې لرلې. یو دا چې په ښار کې د کورمه ملیشا وګمارل شي، بل د انتظامی او امنیتي مشرانو برطرفي غواړي. درېمه غوښتنه دغه خلک دا لري چې د دې پیښې د پلټنې وکړل شي او وروستۍ غوښتنه دا لري چې هغو امنیتي سرتیرو ته د سزا ورکړل شي چې په مظاهره کوونکو یې ډزې کړي دي. خو ملیشا ځواکونه وایي دوی یوازې هوایي ډزې کړې وې. د پاړه چنار د پیښې وروستو په صده کې ځایي مشرانو یوه جرګه هم وکړه چې پکې د سیمې امنیت په ټینګ ساتلو ټینګار وکړ او د پاړه چنار پیښه یې په سختو ټکو کې اوغندله. په جرګه کې شامل یو ځایي مشر ملک سلیم خان اورکزی ویل څوک چې کرکه او دراګیری خوروي د هغې پر ضد دي، ځکه چې مذهب د بېګناه خلکو وژنې اجازت نه ورکوي.
دې مقاصد دا دی چې هغه د دې په نتیجې کې خلک روچت کړي او یو ځلې بیا شیا سنی جنګونه جوړ کړي او خلکو ذهنونو کې دا کینه هیڅ یره دا د شیاو په علاقې کې دغه د مچې کېږي او دا اهل سنت ولا کوي. دا هیڅ قسم د هیڅ دین او هیڅ فرقې سره هیڅ تعلق نشته.
کورما کې د شیا مسلکو یو مشر حاجی فقیر حسن وای په سیمه کې د امنیت تدابیرو باوجود هم د بد امنۍ لوی پیښه رامنځته کیږي. دی وای حکومت دوی ته په تحفظ ورکولو کې پاتې راغلی دی.
ریڈ زون دا ډیکلیئر کو او دا ویلی روغلو څنګه روغلو ویلی رسی فوجان دورا سخت تلاشی کوي کوم ډر وز دا و مڅ کوي چې ته بچ تو څه 10 ور وکړلو څه دا ویلی کی دلته دورا زه بیا موافق ورن څه مشیایو کنه.
فقیر حسن وای دا محالیه تر ټولو لوی ستونزه نه امنی ده. نوماړی سیاتوی چې په پاکستان او افغانستان کې د شیاګانو ضد بریدونو سیاتی دوله بچي د دوی اندېښنې هم زیاتې شوې دي.
ټولو نه غټه مسلې خو نورې اوس ډېرې نشته داسې خو ټول ملک کې مسلې دي خو موږ خو شیعه بس هغه کیو د تکفیریت ضد کیو هغه کیو که نه هېرې کیو د افغانستان حالات هغه خو زیاتېدو دي هلته خراب حالات راغلي دي داعش نور کال کړی دي زین مهم کې لکه دا نګران کې په هغه نو یا بده دې مو پکسیا پکسی کا دی سبو کی دا مو سره بالکل ټچ تھی بس مو دوی نه ډېر پریشان کیږو مو حکومت خو لږ خدای خو بیا څه پته نه لګېږي څه راشي د سړې دشګردو زور راشي آیا دوی به موږ ته تحفظ راکولی شي که نشي راکولی نول ډېر کیو نو سبب کیو
کورما کې د امنیتی حالاتو پر ځای کولو لپاره وخت نا وخت چرګي شېو دي د رستیو کې د کورمې جنټه پولیټیکل انتظامی لزای مشران څخه د امنیت د ټینګ ساتلو په مخه د همکاري غوښتنه کړې ده چې رستو بیا د مې په ومنیټا په سیمه کې یو جرګه وشو چې د حکومتي او پوځي چارواکو سربیره پکې د علي شیرزو مسوزو زیمشت او پاړه سمکنې مشرانو ګډون کړی وو د پاڑا چنار اسی دن کے او د شیاگانو د یو تنظیم مشر حاجی محمد کونین وای چې دوی د پاکستان حکومت خپل وګړي نه منی نو ماړه سیاتوی چې د کورمې رسته او پیښو تا په کتو سره زیاتره شیا مسلکا د امنیت پاړه اندېښمن دي او خپل ژوند پاسان نشي تیرولې
وزیر اعظم تپوس نہ کہی گورنر ان تپوس نہ کہی چینار خالق مجھے سے گرو سے میٹنگ ہو پولیٹیکل سارا دو ہزار سارا ماحول سارا میٹنگ ہو آمن بانی دے فوج ملیشیا ٹول ملیشیا فرمیلان ہو سو آمن دے دو ہزار سارا دے دی بچی دے ایسا نکی دو ہزار سارا تاریخ مانا معلوم دے خواگنا دو یا پینزو ری دے بات بلاست ہو سو مو تیل سا سیب تا کو تاوی دا دو ہزار سارا دے کی بسن نکی گی ناغن آباد ور پسے بل بلاست ہو سو تاکت من چالیس تینتالیس دین ور کے تیری سے پو مارچ سو تاریخ باندی ہو هغه بلاست وشو دا هغه تقریباً دی دو ہزار سترہ سے شروع ہے بن اور فرون درد دے دھماکی یوز رہی ان دھماکی یو اشلی جی کی تقریباً ڈیڑھ سو دو سو کسان ہوں سپوری شہادت دائی محتاط ہے مجھے خپل زندہ پتہ نہیں جو سبیل لوگ جو مو مقام پور تھا صحیح کی کہاں بس
د قبایلی امنیتی چارو پوها او د پیښور یونیورسټي د پولیټیکل ساينس څانګې یو استاد ډاکټر نوري نصیر وایي چې د پاړه چنار د پیښرستو د خلکو لخوا احتجاج او مظاهرې وشوي نو باید چې حکومت د دغه خلکو ستونزو ته خاص پاملرنه وکړي
گرمی کی خلق ناستی دا اختر منزے میں مکہ زی کی کڑے دے آم دک کا ڈیمانڈ کئی چی منگل سیکیورٹی پروائیڈ کے اگر یہ قریبانان خدا نہ ہوئی چی منگل پاکستان نہ جدا کے اگر خوئی منگل سیکیورٹی پروائیڈ کے دا پا دی سلور پنزو نیاشتو کی اوما دھما کرا سلور ما غٹا دھما کرا او دین اب علاوہم دری غٹ وڑی وڑی دھما کی شیر یہی کی او سو خلق ملدی نو سلور پنزو خلق بند خوچا آوازی میں نرو چا تو اگر پروٹیسٹ کو اگر خوتا سو سو چکے چی اگر دھما کا اوشفا بیا خلکو چې پروټیسټ کولو نو زمونږ خپل ایڈمنسٹریشن یا لګیا شو په هغې باندې ډزې وکړې چې داسې ته یاد شي قادری په سټین باندې چې په پنجاب کې ډزې شوې وې نو قادری څومره بلیک میلنګ کړو دا دویمه دماکه ده دا دویم ځل دی چې کله دماکه وشي او پروټیسټرز راوځي بهر پروټیسټ لا هغوی د حکومت یا هغوی دا ډیمانډ کوي چې موږ سیکیورټی راکې او پیسفل وي او دک کړي چې په زمونږ ایڈمنسٹریشن ته او ایف سی ته چې دی ډزې وکړي او څلور پنځه کسان هلته مړ کړي په پاکستان کې چېرته سټل علاقې کې داسې چرته شوي دي یا په دنیا کې چرته تاسو ته دا مثال ملاو شوی دی
ڈاکٹر نورین نصیر وائی چد کرمے پسیر د قبائلی سیمو امنیتیوں نو رستن سے عام حال حوالے دیشی چد فاٹا اصلاحات عملی شی
زمونگا پختانو خود فلسطینیانو د کشمیریانو نم پا بدحل دی نزکا منگا در ریفارمز چاہتے واؤ ځکه مونږ وایو چې مونږ ته قانوني نه راوستلی کې زمون پولیس راوستلی کې زمون ته جوډیشری راکړلې شي چې مونږ چا ته خو ورځې فریاد کولی شو مونږ ګورو زمونږ چې کوم باز پښتانه ذات کم زمونږ پښتانه مشران دي او هغه یې اپوز کوي هغه دې ته نه ګوري چې پخپله خو ته سټل ایریا کې پروت څخ خپل عدالت ته ځي. اوس دا ابل ورځ چې اف سی دا څلور پنځه کسان مړه کړي دي پروټیسټرز کې، هغوی به کم عدالت ته ځي او کم عدالت کې به سوال کوي. نو مونږ ځکه چې زمونږ سونه د ټرایبل ایریا سیول سوسایټي ده، زمونږ چې کوم د فاټا سونه سیول سوسایټي ده، زمونږ چې څومره ایجوکیټډ خلک دي، هغوی هم دکه نارې وایي، هم دکه شور کوي، پریشر بلډ کوي په حکومت باندې دا علاقے سیٹل کے، ځکه چې د دې علاقو سیٹلمنٹ سره زده نه ویم چې امن د پيورز راشي، خو کم از کم دې علاقو کې به څه سټیسفیکشن خورا شي، څه سوشل پولیټیکل څه اکنامک ډیولپمنٹ خورا راشي. کنه
د فاټا اصلاحاتو په لړ کې د پاکستان په قومي اسمبلی او دغسې په مختلفو حکومتي او غیر حکومتي ځایونو کې بحثونه روان دي. ځینې خلک قبایلي سیمې له خیبر پختونخوا سره شاملول غواړي، خو ځینې بیا د یوې جدا صوبې او یا د آزاد کونسل خبره کوي. د پاکستان وزیر اعظم د پاړه چنار په چاودنو کې د هر وژل شوي تن کورنۍ ته 3 لکه روپۍ او زخمی تن لپاره د 1500 نه تر 1 لکه پورې روپۍ اعلان کړي دي. د کورمې جنسینا د قومي اسمبلی غړي ساجد حسین توري بیا وایي چې د کورمې د خلکو د امنیتي ستونزو هوارولو لپاره به د دغې سیمې د خلکو غږ د پاکستان تر وزیر اعظم او پوځ مشر پورې رسوي او خپلې هڅې به جاري ساتي.
کچیری دا مطلب دا نه ریفارم شي وای او سیکل مطلب پسان دی مته قانون وای نبی واکه بو زه راځم هم دلته نو استو گورنر بم نو استو د نور سی اس سی پارټای مشران بم راتلو کومین ریزن هغه داره چې دې کې اف سی آر لګو دي نو اف سی آر وجنه دا ټول مسلې په مو سر باندې پراتی د پلچنا د مکا په 23 تاریخ باندې وشو پرایم منیسټر په لندن ته چلوړلو د کال دی بولپور واکیا وشو نا اگر ټول خپل دې پوسپون کړلو او فورن راغلو بول پوتو ورسېدو مګه نه پته لګی دي چې پرایم منیسټر بالکل انتیاري سلوک وکړلو د نوکو بایلو کوم ریټ یا کوم د نوکو بایلو د مارک کوم هغه آی ډیر کم ولګول دي څه مطلب دی چې هغه ته بول پور ولا تشن لا کړې په دې ته ډیر ښه خبره ده. مې چا دار چې مو په دې ملک کې څه سیات ستانه او دې باندې وینځل مو په واسه سملې کې مو چته او مزید مو مطلب دی چې په سوشل میډیا نه مو مطلب دا څه کړی دي دې حواله سره بالکل مونږ خپم یو او زمونږ ګلایم شته.
اوریدونکو دا وا د دې اونۍ پرګنۍ خبرونه په نننۍ خبرونه کې مو په کورمه ایجنسی کې د شیا مسلکو د ستونزو په اړه خبرې کولې. که د خبرونې په اړه سرای لرې نو ضروري را سره شریک کړئ. تر راتلونکي خبرونې پورې درنه ځاني ساجمل اجازه غواړم. خوشاله اوسئ.
چپ فرے بوخڑا چپ فرے بوخڑا چپ دو کو خڑا چی حیا نہ بیجنی دنیا کا بو خڑا چپ فرے بوخڑا چپ دو کو خڑا چی حیا نہ بیجنی دنیا کا بو خڑا چپ فرے بو خڑا چلول او خڑا چاپ چلول او خڑا چاپ نخرو خڑا چی حیا نہ بیجنی دنیا ہو خڑا چاپ فرے بو خڑا چاپ دو کو چاد پیسو دپارا بل خیر تون خرس کا دی زینو زینو پتی بل ایمانون خرس کا چاد پیسو دپارا بل خیر تون خرس کا شملو.